دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو شپږشتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقاني شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل او ټینګار یې کړی چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. په ننګرهار ولایت کې یوه ډله دینی علماو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن موسسې پر دفتر وروستی برید د افغانستان د دښمنانو کار وباله. دغه اداره وایي چې په هغه حمله کې څلور کارکوونکي وژل سوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبره هم ورکړې ده. دغه حمله د چهارشنبه پورې سوې وه. دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دولت شپږویشت مخالف وسله وال وژل سوي دي. په بغلان کې چارواکي وایي یوه اندازه نشه یي مواد کشف کړي او دوه تنه د دغو موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د سوریې د سولې مرکچیانو پرون پنجشنبه په ویانا کې دوه ورځنۍ غونډې په اول ورځ سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریک تیلرسن به نن د سویس په داوس ښار کې د نورو رهبرانو تر څنګ د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره وګوري او د جنوبي کوریا د میریانګ ښار په یوه روغتون کې اورلګیدنې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. د استرالۍ ادارې چارواکو نن یانهاب خبري اژانس ته ویل لسګونه نور کسان په دې اورلګیدنې کې ټپیان شوي دي.
د لوګر د سیمه ایزو رسنیو یو شمېر خبریالان او کارکونکي وایي دغه رسنۍ له اقتصادي اړخه له ستونزو سره مخامخ دي او له همدې کبله تر اوسه دوی راډیوګانې او ګڼې چاپي خپرونې تړل شوي دي. خبریالان له افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ په برخه کې له نړیوالو ادارو غواړي چې دوی ته هغه اعلانات د پیسو په مقابل کې د خپرېدو لپاره ورکړي چې خلکو ته ټولنیز او ګټور پیغامونه ولري. نجیب الله الخیل راپور لري.
که څه هم په وروستیو کلونو کې ډیری سیمه ییزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د هیواد په کچه د افغان حکومت لخوا د رسنیو د مالي ملاتړ لپاره په داسې برنامو کار نه دی شوی چې د رسنیو پایښت تضمین کړي. د لوګر خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي که چیرې افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې هغه اعلانونه چې خلکو ته د روغتیا او پوهنې په شان نور ټولنیز پیغامونه لري د خپرېدو لپاره ورکړي، نو له یوې خوا به یې تر خلکو پیغام ښه ورسیږي او بل لوري ته به یې د رسنیو سره مالي مرسته کړې وي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی مطیع الله سرور آزادۍ راډیو ته وایي چې
کوم انجوګانې چې له رسنیو څخه حمایت کول، د مثال په توګه پی آر ټی یادولی شم چې د زراعت په برخه کې د انکشاف دهات او همدارز نورو برخو کې چې هغه پیسې وو چې راډیوګانې کولی شول چې وچلیږي او پر مخ لاړ شي، له 2014 څخه وروسته دغه راډیوګانې واقعا سقوط سره مخ دي او په لوګر کې تر اوسه موږ دوه راډیوګانې له لاسه ورکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي.
په لوګر کې د یو تلویزیون خبریال حکمت الله واقد وایي
هر وزارت لکه د پوهنې وزارت، روغتیا وزارت، کلیو پراختیا وزارت، امنیتي ارګانونه خپل برنامه لري، خپل اعلانات لري. دوی وغواړي محلي راډیوګانو ته په دې برخه کې خپل اعلانات ورکړي، سو محلي رسنۍ په ځان باندې بسیا شي او همدارنګه دوی به خپل اعلانات هم په سم ډول خلکو ته رسولي وي.
په ټوله کې په سیمه ایزو رسنیو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو یو شمېر محصلان هم د ژورنالیزم د زده کړې په موخه په رضاکار ډول دندې اجرا کوي. نور محمد عابد هم د ژورنالیزم د محصلانو له منځه هغه کس دی چې د لوګر د یوې سیمه ایزې رسنۍ سره رضاکار فعالیت لري. دی وایي
د یو محصل په توګه کله چې په رخصتو کې له رسنیو سره کار کوم د لوګر رسنیو وضعیت ډیر ځورونکی ده. رسنۍ په لوګر کې له مالي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بلخوا د لوګر د والي ویان سلیم صالح په یاد ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې دا مسلې د سکتوري وزارتونو او د هغو نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري. د لوګر د والي ویان زیاتوي ټولې سیمه ییزې رسنۍ په یو ډول د ولایتي ادارې د هر اړخیز ملاتړ څخه برخمنې دي. خود مادي ملاتړ په برخه کې د یادو رسنیو اقتصادي اړتیاوې په پرلپسې توګه د سکتوري وزارتونو او د رسنیو د ملاتړ د برخې نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي او که هغوی رسنیو سره مرسته کوي نو د لوګر رسنۍ هم ورڅخه محرومې نه پاتې کیږي.
په لوګر کې خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت لري. په کونړ کې بیا خبریالان وایي د رسنیو پر کارکوونکو په بریدونه د بیان د ازادۍ مخه ونیسي او نه به د خبریالانو جرأت راکم کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفي ازادي رادیو ته وویل خبریالان تل کوښښ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې په کې د بیان ازادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو ټلویزیون په خبریالانو چې د دندې څخه د راګرځېدو په محال کې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون خبریال او کمرمن ټپیان شول او د هغې چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصول ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالیستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي، انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی، ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتې شي.
ژورنالیستان به طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تله کې کاڼي نه دی چولی او تل به طرفه پاتې شوی دی، او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. د همې د وسلوال مخالف نظر راغستې، همې د دولت نظر راغستل دی. د دولت نامیم هیله دا ده چې د دې د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي، او بیا هم په وسلوال مخالفینو باندې غا کوم مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکونکو د ټپ کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په 2018 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالیستان وژل شوي او زیات شمیر وهل شوي او نیول شوي دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو مسله سیړل شوې ده چې روان کال دا ګمرکونو عواید زیات شوی دی. لې یو مسول سره مو دا موضوع شریکه کړی ده او له هغه مو پوښتنه کړې دي چې څه شی د دې باعث شوی دی چې یو څه د ګمرکونو عواید زیات شي. خو مخکې تر دې چې د حقیقت سره پروګرام خپور کړو، د ډالرو مسلې ته به مخه کړو. په روسیو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه که په تاوان دی؟ کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ د هغه پوښتنې دي چې اسمت ساروانی په دې مفصل راپور کې د ثواب موندلو هڅه کړې.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په وروستیو کې د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې یې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګری خنوم رسیال خان جان علي کوزي وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15 نوي زیات دي، او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پېښوي.
دا جګزاک حالت چې د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا به سره دغه کې یو ځل اویا نه جګې شو دی، او اویا او تلیف ته ورسېدل بل بیرته نه ته ولا ستراله، او د دینه بیب بل ورځ جګیږي. دا جګزاک حالت په تجارتي لحاظ باندې ډېر ډېر خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې، شل زر ډالر واخلې او هغه راوړي په دوران کې واچي، هغه خرڅ کې په افغانۍ باندې ډېر څه شل زر ډالر نه پوره کیږي. نو دا په تجارتي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې خطرناک ده. باید نرخ ثابت کړي چې جګمي او کټیټمي.
شغله علي کوزي وایي د دې لپاره چې افغانستان واردات ډیر لري، نو د افغانیو بې ثباتي په همغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې 20 افغانۍ تبادله کیږي، چې له کبله د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزر اخشافیزی وای د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. د همدارز وای پیسې چې د مبادله وسیله ګڼل کیږي د مبادله په نتیجه کې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوي صنعت او صادراتو لکبل قوي پولی پښتوانه لري او ډیر ځلی قستن د خپل پیسو ارزش کموي چې صادرات کم نشي. چې
هغه هم په زوره د خپل ارزش د پیسو راشتي، یا مثلا جاپان دغه چې ډیر غشتلی صنایع د پښتواني په حیثیت لري، چې میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه کیږي. په افغانستان کې ټول مصنوعي اقتصاد لري او د دې مصنوعي اقتصاد توګه سپورټار یا حمایوي بڼه یې د خارجي مرستې دي. نو په دې خاطر دا چې هغه پیسې چې ډالر د خارجانو څخه اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث دا د یو مارکیټ کې هغه کې افغاني د بازار څخه اخلي. هغه په دې مو کې نور څنګه کېږي؟ دا یو څنګه کېږي؟ دا د چې پایني زمان کې د افغاني د چلن په ځای پښتني کلدار او ایراني ریال لګېږي او دا په خپل ساحه د افغاني تنګي ورته کوچني کېږي. په دې خاطر دلته د افغاني قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیسته دی او که ارزښت ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خان جان علی کوزای په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالی او ټیټوالی د هغو ثبات مهم دی. خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لاس کې ځکه چې لازم نه سيده په یو لاله دغه چې صادرات ته جګول ډیر څه تاوان رسي، اما که په ثابت شکل باندې و ساتل شي اوس پر نن تاسو یې نه چې د پاکستان یا د سایګانو کرنسي زمونږ په نسبت باندې ډیر زیاته ډالر په مقابل کې خراب ده، مګر هغه ثابت ده او چون صادرات ډیر دي که د خپل ملک په کرنسي باندې صادرات کوي نو به ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اثر خارجي راځي یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه به صفه افغاني باندې خیر دغه کیږي. خو اصل که ثابت پاتې شي ثابت وای په دوه حالت کې زمونږ لپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نشي په دوه حالت کې هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره نقص کیږي.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامه ولو د افغانیو د ارزښت لوړ ساتلو یا لښ ترلشه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. خو د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل